احمد جعفر احمدی تاسو ستړي مشي ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسو شپږ نوي څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ایم په سل اشاره پنځه څپه اورېدلی شئ. په کابل کې اعتراض کوونکو د حکومت له مشرانو سره تر خبرو وروسته خپل اعتراض پای ته رسولی او ویلي دي چې د قربانیانو مړي به چې پرون یې ارګ ته له ځان سره وړي وو د ارګ مخې ته البته نن په غزني کې خاورو ته وسپاري. د حکومت مشرانو هم د اعتراض کوونکو یو لړ غوښتنې منلې دي. پر دې سربېره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. لومړی قسم سولمل توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه. افغان حکومت د کابل د تېرې ورځې د مظاهره کوونکو یو شمېر پوښتنې ومنلې. د سوداګرۍ نړیوال سازمان وایي افغانستان په دغه سازمان کې د غړیتوب لپاره په شرایطو موافقه وکړه. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې ملګر ملتونو له ایران غوښتي دي چې له خبریالانو سره له ناسم چلند لاس واخلي. د هم بشپړ خبرونه. د ملي وحدت حکومت د کابل د تیر ورځې د مظاهره کوونکو یو شمېر غوښتنې ومنلې. ولسمشر غني تېره شپه د اعتراض کوونکو له استازو او د اوو مړو له یو شمېر خپلوانو سره پارک کې د خبرو پر مهال وویل یو شمېر امنیتي ستونزې به ستاسو له غوښتنې سره سمې په غزني کې حل سي، خو ځینې مشکلات وخت خوړي. ولسمشر زیاته کړه چې یو شمېر غوښتنې ځکه اوس نه منل کېږي چې افغانستان د خپلو امنیتي ځواکونو لپاره ډېر امکانات نه لري.
افغانستان قوت عزیر نداره بدبختانه.
افغانستان له بده مرغه د دې قوت نه لري چې یوه اونۍ د خپلو دفاعي او امنیتي ځواکونو اړتیاوې له نړیوالو مرستو پرته تمویل کړي. پر دې محدودیتونو پوسی تېره ورځ په کابل کې په لسګونو زره کسانو مظاهره وکړه. اعتراض کوونکو د عدالت د پلي کېدو، د لویو لارو د امنیت د ساتنې، د ملکیانو د وژلو د مخنیوي او د قربانیانو کورنۍ ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. دا غوښتنې په زابل کې د اوو برمتو د سرونو د پرې کېدو په اعتراض کې وسوې. د سوداګرۍ نړیوال سازمان وایي افغانستان په دغه سازمان کې د غړیتوب لپاره پر شرایطو موافقه وکړه. د دې سازمان یو چارواکي ویل چې تمه ده د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د تجارت وزیران راتلونکي میاشت په نایروبي کې غونډه وکړي او په رسمي ډول افغانستان د دې ټولنې د 122 غړي په توګه ومني. له منل کېدو وروسته افغانستان د 2018 کال د جون تر 1 پورې وخت لري چې له دې سازمان سره د غړیتوب تړون تصویب کړي. افغانستان یولس کاله مخکې د سوداګرۍ له نړیوال سازمان سره د یوځای کېدو لپاره وړاندیز کړی و چې تر اوسه نه منل سوی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپرست مشري لورال میلر تېره ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنۍ اړیکو له ځانګړي مرستیال طارق فاطمی سره د افغانستان او پاکستان پر اړیکو د تروریزم پر ضد د جګړې په اړه خبرې وکړې. د پاکستاني رسنۍ په وینا طارق فاطمی ویل چې په افغانستان کې سوله د ټولې سیمې د سولې او ثبات لپاره حیاتي ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپرست مشري بیا د افغانستان له سولې او ثبات سره د پاکستان د مرستې ستاینه وکړه. وسم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. ملګر ملتونو له ایران غوښتي دي چې له خبریالانو سره له ناسم چلند لاس واخلي. د ملګر ملتونو د بشري حقوقو فعالان وایي ایران باید په 2018 کال کې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې د خبریالانو او ویب لاک لیکونکو د نیولو، محاکمه کولو او ځورولو مخه ونیسي. د ایران د چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي خبریال احمد شهید د چهارشنبه پر ورځ وویل په ایران کې د خبریالانو ویره د هغوی د بې پرې او آزادو هڅو مخه ډپ کړې ده. د احمد شهید په وینا په ایران کې په وروستیو کې د بیان د ازادۍ د مخنیوي لپاره یو لړ هڅې سوي دي او د ایران د امنیت او استخباراتو مسؤلان د خبریالانو د نیولو لړۍ ته دوام ورکړی دی. خو ایران وایي یوازې هغه کسان نیول کېږي چې د لویدیځ د شبکو تر اغېز لاندې کار کوي او په ایران کې د لویدیځ د مداخلو غوښتونکي وي. اروپایي ټولنه وایي د کډوالو د ستونزو لپاره باید د نړۍ د هیوادونو له لورې یو ځایي هڅې وسي. د اروپایي شورا مشر ډونالد تاسک د چهارشنبه پر ورځ د اروپایي ټولنې او افریقا غونډې ته په مالټا کې وویل دوی دې ته چمتو دي چې په افریقا کې دننه له بې ځای سوو سره هر راز مرستې وکړي، خو له لویې سره د مهاجرو کړکیچ ډېرو هڅو ته ضرورت لري.
The only way we can manage migration is by working together.
دوی یو وسیله لاره چې کولای سو په ناکوشتون کې تنظیم کړو ګډ کار دی. زموږ مقصد دا دی چې یو مشترک پریکړه ته ورسیږو او بنیادی ګامونه واخلو چې مهاجرت زموږ د خلکو په منځ کې موثریت پیدا کړي او د ټول لپاره په زیان بدل نسی. بلورت د اروپا د کمیسیون مشر ژان کلود یونکر اعلان وکړ چې نن پنځشنبه به د افریقا له خیریه ټولنو سره د مرستو لپاره یوه ځانګړې غونډه جوړه سي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مسکو دې ته اړتیا لري چې د هغو تورونو په اړه خپله څېړنه وکړي چې وایي د دې هیواد ورزشکارانو په سپورتي لوبو کې د خپل بدن د قوي کولو له مخصوصو ګولیو یا ډرګ څخه په داسې بڼه چې د روسي چارواکو لپاره د منلو دی کار اخیستی دی. پوتین دا څرګندونې د لومړي ځل لپاره د هغه راپور په عکس العمل کې کوي چې د درې ورځې وړاندې د انرژۍ د تولید ضد یا انټي ډرګز نړیوالې ادارې خپور کړی دی. پوتین پرون په سوچي کې وویل چې د روسیې د ورزش وزیر او نور سپورتي چارواکي باید په دې اړه څېړنه وکړي. هغه ویل هغه ستونزه چې روسیه نن ورسره د سپورت په برخه کې مخامخه ده باید هواره سي. او روسي خبر بیا هم د روسیې څخه دی. د دغه واد څېړونکي وایي د ارتودوکس کلیسا له غوښتنې سره سم یې د روسیې د وروستي تزار نیکولای دوهم او د هغه د میرمنې د جسدونو ډي ان اې معاینات وکړل. د څېړونکو په وینا دا ثابته سوه چې دا جسدونه د همدغو دوو کسانو دي. د روسیې د تحقیقاتو د کمیټې څېړونکو د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې ډېر امکان لري چې د رومانوف تزار د کورنۍ اووه واړه غړي یو ځای خاورو ته سپارل سوي وي. دا کسان په 1913 کال کې د بلشویکانو په یکترنبرګ کې اعدام کړي وه. د نیکولای د هغې د میرمنې او درې لونو جسدونه په 1919 کال کې په سن پیټرسبورګ کې له سره خاورو ته وسپارل سوه. د رومانوف کورنۍ 300 کاله پر روسیې پاچاهي کړې وه. په 2000 کال کې کلیسا دغه کورنۍ یوه سپېڅلې کورنۍ وګڼله. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. که غواړی بیا هم دا خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. په کابل کې اعتراض کوونکو د حکومت له مشرانو سره تر خبرو وروسته خپل اعتراض پراخ اعتراض پای ته رسولی او ویلي دي چې د قربانیانو مړي به چې پرونی د ارګ مخې ته له ځان سره راوړي او نن په غزنی کې خاورو ته سپاري. د حکومت مشرانو هم د اعتراض کوونکو یو لړ غوښتنې منلې دي.
پوسته های گیلان بسرچ وظیفه به داخله را هدایت واضحی دادیم که پلیس محلی قابل اعتبار در گیلان ایجاد شد.
د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق بیا یو شمیر کسان تورن کړل چې له دغه پیښې د سیاسي وسلې په توګه کار اخلي.
همه کسانی که دستش به یک چوکی نرسید آمده خون شهدای نامرده را بهانه جور میکنه. مردم از آره را استاد که بیارده مقابل هر که مرگ و مرگ و ارگ و مرگ.
ملي شورا کې د زابل استازي وایي په سیمه کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ نښتې د پاکستان او ایران په لمسون پیل شوي او هر یو د یوې مشخصې ډلې ملاتړ کوي.
مخالفینو په ډله کې ویني چې هغه فارسي وایي دا حتما د ایران د خوا څخه دي ځکه ایران د داعش په مقابل کې سخت حساسیت لري.
د افغانستان ولسي جرګه وایي د کابل بانک د یو پوروړي موقتي خلاصون د حکومتي ادارو مشروعیت تر سوال لاندې راولي. دغه راز دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. ژوند په شیبو کې مو دا ځل د مهترلام بابا د زیارت په اړه خلکو سره خبرې کړې دي.
د مهترلام بابا زیارت ته ډېرې نجونې او مېرمنې راځي. هغه د دې لپاره راځي چې د دوی په زړه کې چې سر مانونه دي هغه هیلې پوره شي.
د غرض د اساسي او بشري حقوقو بل اونیس پروګرام هم د خبرونې په ورستۍ برخه کې مهیروي. خو راځو په کابل کې د پرونیو اعتراضونو موضوع ته. د اعتراض کوونکو اعتصاب یا اعتراض ورسته له هغې چې د حکومت له مشرانو سره په ارګ کې وکتل پای ته رسېدلی دی. د حکومت مشرانو هم د اعتراض کوونکو ځینې غوښتنې منلې دي. مخکې له دې چې په دې اړه چې اعتراض کوونکو کومې غوښتنې منل شوي دي یو راپور در واورو. مخکې مو د ازادي راډیو له خبریال نسیم شفق څخه د نننی د ښار د نننی وضعیت په اړه پوښتنه وکړه او ترې ومې غوښتل چې آیا نننی اعتراض بیا هم په هغه شکل چې پرون دوام کړی و خلک راټول شوي په ښار کې او که اعتراض کوونکو دا منلې ده چې پراخ اعتراض به پای ته رسوي. شفق په دې اړه وویل.
اعتراض کوونکو خپل اعتراض تیر شپه نیمایي شپه پای ته ورساو او دا اعتراض وروسته له هغې پای ته ورسېد چې د مظاهره کوونکو استازي تیر ماخوستان له جمهور رئیس غنی او دغه راز له اجرایه رئیس او یو شمېر نورو حکومتي چارواکو سره ولیدل او تفاهم یې سره وکړ. ټاکل شوی ده چې دوی نن سهار دغه جسدونه چې کابل ته انتقال کړي وو او پرون د مظاهرې په ترڅ کې ټوله ورځ جمهوري ریاست ته نږدې دا جسدونه هلته ایښودل شوي وو، دا هم نن د غزنی ولایت جاغوري ولسوالۍ ته انتقال او هلته خاورو ته وسپاري. خو لا هم امنیتي تدابیر په هغو سیمو کې چې هغه د جمهوري ریاست ارګ ماڼۍ ته هغه سړکونه او لارې چې منتهي شوي لا هم تدابیر شته، لکه په شاید شمشیرۍ ولي کې، لکه په سرچوک کې، لکه په پل محمود خان کې او داسې نورو سیمو کې. یعنی امنیتي ځواکونه لا هم شته دي او دغه لارې چې کومې دي د ټرافیک پر مخ تړلې دي.
په دې معنی چې اعتراض بیا هم په بشپړه توګه پای ته نه دی رسېدلی. اعتراض کوونکو منلی ده چې جسدونه به خاورو ته سپاري. د هغه غوښتنه وه چې ولسمشر او نورو چارواکو هم له اعتراض کوونکو وکړه. یعنی په دې معنی چې بیا به هم نن د کابل ښار د ځینو معترضینو شاهد وي، نه په هغه بڼه چې تېره ورځو په لسګونو زره کسان راټول شوي وو.
ما د مظاهره کوونکو له یو استاد سره څو دقیقې مخکې خبرې وکړې، له کاظم علیزاده سره. هغه وویل چې د اوس لپاره دوی خپل اعتراض پای ته رسولی او نن به د جسدونه خاورو ته سپاري. او وویل چې خو خپلو غوښتنو ته چې کومې دي هغوی په دې باندې به ټینګار کوي، ځکه د ده په خبره دا د دوی یو اړتیا ده او د شوق له مخې دا غوښتنې نه دي کړي. ولې داسې نه ښکاري چې هغه اعتراض چې دوی پرون پیل کړی و هغه نن هم دوام وکړي؟ ولې تدابیر امنیتي ځواکونو نیولي دي د احتیاط له مخې؟ نو وګورو چې نن به د ورځې په اوږدو کې بیا هم دوی خپل اعتراض ته دوام ورکړي او که به دا اعتراض پای ته رسېدلی. ولې ښاغلي علیزاده وویل چې د دوی اعتراض پای ته رسېدلی.
د اعتراض کوونکو استازو پرون په ارګ کې د حکومت له مشرانو سره خبرې وکړې. د حکومت مشرانو هم د اعتراض کوونکو ځینې غوښتنې ومنلې. په غونډه کې ولسمشر او اجرایه رئیس د اعتراض کوونکو له استازو سره ژمنه وکړه چې د دوی د سیمو د امنیت لپاره به هڅې وکړي. او د عبدالله مرستیال حاجي محمد محقق بیا یو شمیر مظاهرچیان تورن کړل چې په دې ډول غواړي له حکومت باج واخلي او خپلې شخصي غوښتنې پرې ومني. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان حکومت په کابل کې د لسګونو زره کسانو له مظاهرې وروسته د هغوی د یو شمېر استازو غوښتنې ومنلې. اعتراض کوونکو د عدالت د پلي کېدو، د لارو د امنیت، د ملکیانو د وژلو د مخنیوي او د قربانیانو کورنیو ته د پاملرنې ژمنې وکړې. تېره شپه پارک کې د اعتراض کوونکو یو استازي مصباح حسین فروغ د غزنی د یو شمېر سیمو پر امنیت ټینګار وکړ.
ما خواستار نه جنگ هستیم،
موږ نه جګړه غواړو، نه په افغانستان کې بې اتفاقي غواړو. موږ د ملي وحدت له حکومته که حتی نیمګړی حکومت وي ملاتړ کړی او کوي، خو شرط دا دی چې زموږ غم وخوړل شي. ولسمشر غني د اعتراضونو تر اورېدو وروسته یو شمېر غوښتنې پر ځای وګڼلې او ویې ویل: په ګیلان کې د پوستو جوړول په سر سترګو. د کورنیو چارو وزیر ته مې په ښکاره ویلي دي چې د اعتبار وړ سیمه ییز پولیس دي په ګیلان کې تشکیل شي او دا کار به په لرې راتلونکي کې نه کوو، په څو ورځو کې به یې کوو او نه په څو اونیو کې. همداراز د شهیدانو ورسې ته پاملرنه هم په سر سترګو. خو ولسمشر غني د دغو استازیو ځینې غوښتنې د اوس لپاره د تطبیق وړ ونه ګڼلې. د خاک افغان ولسوالي فعالېدل په اصل کې منو، خو په عمل کې باید زموږ ستونزې درک کړي. په کابل کې تېره ورځ اعتراض کوونکو له سهاره تر ماښامه پر دولت سخت انتقادونه وکړل او ویې ویل لکه څرنګه چې په کار وو دولت په زابل کې له یاغیانو څخه د دوی د برمته شویو کسانو په خوشي کولو کې مرسته نه ده کړې، چې آخر د هغوی له اوو تنو چې پکې ښځې او یو نه کلن هلک شامل وو سرونه غوڅ کړل. خو ولسمشر غني وویل کله چې دا کسان په زابل کې برمته شول د هغوی د ژغورنې لپاره عملیات پیل شول. د ولسمشر په وینا په دې موده کې یرغملو د برمته وو د ساتلو ځای شپږ پنځوس ځلې بدل کړ. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم وویل چې حکومت هیڅکله د دغو کسانو د خوشي کېدو په برخه کې بې تفاوته نه دی پاتې شوی. عبدالله عبدالله زیاته کړه په تېرو څو ورځو کې ټوله توجه دې ته وه چې یوه ناوړه پیښه شوې ده څو بلې به رامنځته نه شي.
دیر هم همه میدانین کې در سر تا سر افغانستان امروز جنگ است.
تاسو ټول پوهیږئ چې په ټول افغانستان کې نن جګړه ده. دا ناوړه پیښه ژوره پیښه وه، ځکه د دولت ټولې دستګاه یو اړخته دې پیښې ته پام کوه او بل لور ته د خلکو غږ ته ځواب ورکوه چې غږ یې اوچت کړی او بلې خواته دا اندېښنه به که نن یوه پیښه شوې ده سو خدای مکړه تر دې بله ناوړه پیښه رامنځته نه شي
گرفته حادثه خرابتر صورت نگیره.
د عبدالعبدالله دوهم مرستیال حاجی محمد محقق هم ټینګار وکړ چې د برمته شویو کسانو د خوشې کېدو لپاره حکومت په لومړي سر کې هڅې پیل کړي، خو ښاغلی محقق یو شمېر کسان او ډلې یاد کړل چې هڅې یې کولې د چهارشنبې د ورځې له اعتراضونو څخه سیاسي ګټه ترلاسه کړي.
اگر کسی د انتخابات شکست میخوره بره دل مردم رو بدست بگیره.
که څوک په انتخاباتو کې شکست خوري لاړ دې شي د خلکو زړونه دې خپل کړي. هغوی چې په انتخاباتو کې ماتې خوړلې، هغوی چې په وزارت پسې ګرځېدلي، ټول هغه کسان چې چوکۍ ته نه دي رسېدلي راغلي دي، د دغو شهیدانو وینې بهانه کوي، نه د هیواد ګټې، نه د قوم ګټې. او هزاره راوله د ارګ مخې ته او مرګ مرګ او ارګ و مرګ شعارونه پرې ورکړه.
مرګ و مرګ و ارګ و مرګ.
حاجی محمد محقق زیاته کړه چې هره ورځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ناامنۍ دي او د ټول هیواد ناامنۍ باید هیرې نه شي. د کابل د تیرې ورځې مظاهرې په څیر مظاهره مخکې نه وه شوې. اعتراض کوونکو له سهاره تر ماښامه د اوو قربانیانو جسدون له ځانونو سره وړل او شعارونه یې ورکول، خو د حکومت چارواکو د دوی له استازو وغوښتل چې د قربانیانو مړي ژر تر ژره خاورو ته وسپاري او تر هغه وروسته که بیا هم دوی څه غوښتنه لرله په هغې به خبرې وشي.
و مردل چې د حکومت مشرانو په کابل کې د اعتراض کوونکو ځینې غوښتنې ومنلې. پرون د اعتراض کوونکو استازو د حکومت له مشرانو سره په ار کې وکتل. تېره ورځ په کابل کې د هغو اوو کسانو په ننګه چې سرونه یې په زابل کې غوڅ شوي وو مظاهره وشوه. زابل په وروستیو کې د طالبانو د دو ډلو ترمنځ د نښتو شاهد هم دی. په ملي شورا کې د زابل استازي وایي په سیمه کې د طالبانو د دو ډلو ترمنځ نښتې د پاکستان او ایران په لمسون پیل شوي او هر یو د یوې مشخصې ډلې ملاتړ کوي. وړاندې په دې اړه په تفصیل دراورو، خو بیا هم د زابل د پیښې په موضوع کې تمکیږو. د زابل پیښه نړیوالو ورځپاڼو هم ډېره څېړلې ده. اجمل آن ته به غوږ شو.
واشنگتن پوسټ رسپانه په زابل کې د وو ملکیانو څخه د سرونو له پرې کېدو وروسته په راپورته شو اعتراضونو یوه لیکنه کړې. په لیکنه کې ویل شوي چې په زرګونو افغانانو د اعتراضونو په ترڅ کې په زابل کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د وو برمته شو افغان هزاره وو وژنه غندلې. د ورځپاڼې په وینا په ګڼو ځایونو کې پر مظاهرو سربیره د قربانیانو په یاد شمعې هم روښانه شوې. ورځپاڼه وایي د وژل شوو کسانو جسدونه په غزنی کې کورنیو ته وروړل شوي وو، خو هغوی د اعتراض په توګه د مړو له ښخولو ډډه کړې. ورسپانه د هادی دریابی په نوم په دې اړه د اعتراضونو د یو تنظیمونکي له خولې وایي، موږ د اعتراض ځکه کوو چې وژل شوي کسان د میاشتو راهیسې له وسلوالو سره یرغمل وو او حکومت یې د خوشې کېدو لپاره هیڅ ونه کړل. ورسپانه د ولسمشر اشرف غني د یو بیان له خولې لیکي، د هیواد په بیلابیلو سیمو کې برمتنیونه په یوه لویه ستونزه بدله شوې او د هغه حکومتي چارواکو سره به حساب وشي چې په زابل کې د برمته شوو کسانو په اړه غفلت کړی. تایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره د یو شمېر طالبانو د یو ځای کېدو او له امله یې د فرقهیي وژنو په اړه په راپورته شو اندېښنو لیکنه کړې. ورځپاڼه په زابل کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ وروستیو نښتو ته اشاره کوي او وایي دا هماغه سیمه ده چیرې چې د وو برمته شوو کسانو مړې موندل شوي. ورځپاڼه دا هم وایي چې تر اوسه دغلته د طالبانو ترمنځ خپل منځي جګړو تر 500 زیات کسان وژلي. تایمز دا هم وایي افغانستان چې تر ډیره یې فرقهیي شخړو نه ساتل شوی، وروستیو وژنو ورکې دا ډول اندېښنې زیاتې کړي. ورځپاڼه د افغان ولسمشر اشرف غني د یوې اعلامې په قول وایي د بېګناه خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو وژنه په هیڅ دین او قانون کې توجیه نه لري. تایمز وایي په افغانستان کې فرقهیي وژنې ډېرې نادرې دي او د څېړونکو په حواله زیاتوي چې یو شمېر سختدریزې ډلې هڅه کوي چې په دې هېواد کې فرقهیي شخړو ته لمن ووهي او روان تاوتریخوالی نور هم زیات کړي. ورسپانه په پا پای کې د یو لویدیز چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی لیکي، د حکومت د مخالفانو ترمنځ خپل منځین خطو یو شمیر افغان چارواکو ته د یو کاذب امنیت احساس ورکړی، خو مخالف وسلوال لا هم په ګڼ شمیر کې پر حکومتي اهدافو تمرکز لري.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش از شما داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فبی نزیاد ایران باید چی شوشی واگونی سر خواهم بیده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندې توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
نن د ازادۍ په څپو کې د اونیس پروګرام وار دی. په دې پروګرام کې په دوه ډلو د طالبانو ویشل به څه نتایج ولري دا موضوع څیړل کیږي. طالبان عملا په افغانستان کې په یو شمیر سیمو کې په خپلو منځو کې سره نښتې دي. په زابل کې په وروستیو کې ویل کیږي چې طالبانو د ډلو ترمنځ د نښتو تر شا ځینې بهرنۍ کړۍ لاس لري. په ملي شورا کې د زابل استازي وایي په سیمه کې د طالبانو د دو ډلو ترمنځ نښتې د پاکستان او ایران په لمسون پیل شوي او هر یو د یوې مشخصې ډلې ملاتړ کوي. په دې وروستیو کې د ملا محمد رسول چې د بیل شوې ډلې مشر ځان بولي ویان ازادي راډیو ته وویل چې د ایران سپای پاسداران د ملا اختر محمد منصور د ډلې ملاتړ کوي. تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون رئیس د طالبانو دوه دښمنې ډلې په زابل کې د یوې سکې دوه مخونه بولي او د هغوی خپل منځي جګړه د سیمې د استخباراتو په خاصه توګه د پاکستان یو چل بولي. ډاکټر زلمی زابولي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم ویل چې ایران د ملا اختر محمد منصور د ډلې له طالبانو ملاتړ کوي. ښاغلي زابولي خبرداری ورکړ که ایران او پاکستان په زابل کې د وسلوالو طالبانو له ملاتړ لاس په سر نه شي دا ولایت به د افغانستان لپاره په یو سرخوږي بدل شي.
ولسوالۍ چې مربوط زابل دي چې هغه د شوپانو خاکي افغانو د ارغنده او هغه معصوم وطنوال مو دي بعض وخت داسې اشخاص دغو په ډله دغه مخالفینو په ډله کې ویني چې هغه فارسي وایي ځکه طالبان په خپل مابین کې داسې څوک نه لري چې هغه فارسي وایي. دا په دې اطلاقي کوي دغه رقم خلک تشخیص کې یا لیدلي دا حتمن د ایران د خوا څخه دي ځکه ایران د داعش په مقابل کې سخت حساسیت لري.
ښاغلي زابلي همداراز ویل چې د زابل په یادو درې ولسوالیو کې همدا مهال د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول ډلې له یو بل سره په جګړه بوختې دي. ویل کېږي چې په دغو جګړو کې تر اوسه پورې دیارلس ملکیان وژل شوي او څه باندې 200 کورنۍ خپل استوګنځایونه پرې ایښي دي. د سې شنبې په ورځ د طالبانو د ملا محمد رسول نوې ډلې یو ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د ملا اختر محمد منصور له ډلې ایران ملاتړ کوي. په عین حال کې د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې په خپل منځي جګړو بوختې مخالف ډلې د پاکستان لخوا تمویل او سنبالیږي.
یو د پاکستان لخوا څه د اکمالات راځي د نوبار ولسوالۍ او شمولزو ولسوالۍ نه تیری شاجوی ولسوالۍ ته ځي خاکي افغان ولسوالۍ ته نه تیر موږ چې هغه امکانات له هغې لارې چې دی ترلاسه کړي چې هغه د ایران له طرفه دي د کوم ملک له طرفه دي. اوس مهال د خاکي افغان ولسوالۍ د خرنی په سیمه کې جګړه روانه ده، د اوکول په سیمه کې جګړه روانه ده، په دغو دوو ساحو کې وسپیلن هم جګړه روانه ده.
دا سرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو یو لوړپوړي قومندان رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په زابل کې د هغوی په وړاندې د ملاداد الله منصور وسلوال جنګیږي چې د یوې 400 کسیزې ازبک وسلوالې ډلې ملاتړ له ځانه سره لري. ویل کېږي چې دا بهرني وسلوال د داعش ډلې پورې اړه لري خو د افغان حکومت چارواکو تر اوسه دا خبر تایید یا رد کړی نه ده. په عین حال کې د زابل پخوانی والي محمد اشرف ناصري وایي چې په تیرو وختونو کې د طالبانو یوازینی تمویل کوونکی د پاکستان استخبارات وو. ښاغلی ناصري خبرداری ورکوي چې یو ورځ به د تروریزم ملاتړي هیوادونه د افغانانو له جدي چلند سره مخ شي. زه وایم هر څوک چې له دوی سره مرسته کوي یو ورځ به د افغانانو لاس د دوی تر ګریوانه ورسیږي. هیڅوک هم افغانان تر خپلې ولکې لاندې نه شي راوستلی. ټول افغانان په دې پوهیږي چې بدبختۍ له کومه پیل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي چې طالبان اوس وخت په زابل کې په دوو ډلو ویشل شوي او په خپل منځي جګړو بوخت دي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې اوس وخت په زابل او ځینو نورو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات روان دي. ښاغلي وزیري تایید نه کړه چې ایران دې په زابل کې د طالبانو له کومې ډلې ملاتړ کوي خو خبرداری ورکړ چې که ګاونډي هیوادونه داسې کار وکړي راتلونکي کې به خپله په دې اور کې وسوځيږي.
زمونږ گاونډیان چې دی مونږ ټول وخت په دې ټینګار کوو چې ټولو ته ضرور دی اړینه ده چې زمونږ سره په سوله کې ژوند وکړي. هم پاکستان ته هم ایران ته هم نورو گاونډیانو ته زمونږ آواز همدا ده. نو کچېری هر څوک د مخالفینو سره مرسته کوي دغه اور یوازې په افغانستان کې نه بلیږي، بیا د هغوی په هیوادونو کې هم بلیږي.
شاوخوا څلور میاشتې مخکې ملا اختر محمد منصور د طالبانو د مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته ځان د دې ډلې مشر اعلان کړ، خو د کویټې شورا یو شمېر غړي ورسره بیعت ونه کړ او طالبان په څو ډلو وویشل شول، چې د دغه کار په نتیجه کې بالاخره ملا محمد رسول ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ. یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې حکومت باید د طالبانو ترمنځ د رامنځته شوي اختلاف نه ګټه پورته کړي او اجازه ورنه کړي چې ایران او پاکستان د دغو مخالفو ډلو په مالي تجهیز او مرستې سره جګړه یو بل پړاو ته وغځوي. صفی الله ستانکزه، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ولسی جرګه وایي د کابل بانک د یو لوی پوروړي موقتي خلاصون د حکومتي ادارو مشروعیت تر سوال لاندې راوستی دی. دغه جرګو غړو پرون په عمومي غونډه کې په دې ټینګار وکړ چې د خلیل الله فیروزي سره په کابل کې د یو ښارګوټي جوړولو تړون باید په جدي ډول وڅېړل شي. ولسي جرګه او د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان ادعا کوي چې د دغې قضیې تر شا ستر لاسونه دي او د مجرمینو سره او له مجرمینو سره معامله د پیسو په بدل کې شوې ده. د افغانستان د ښار جوړولو د وزارت چارواکو په دغه پروژه کې یا د خلیل الله فیروزی په موقتي اخلاصون کې د ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي لاس لرلو ادا هم کړې ده، خو تر اوسه پورې محمدي په دې اړه څه نه دی ویلي. تفصیل د یوسف خان زدران په راپورټ کې.
د افغانستان ولسی جرګه د جمهوری ریاست د حقوقي سلاکار په دفتر انتقاد کوي، وایي چې هیڅ شخص او یا کوم مورګان نشي کولای چې قانون مات او داسې چاته د ښارګوټي جوړولو تړون ورکړي چې د عامه شتمنیو په لوټولو مجرم پیژندل شوی وي. د دغه جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی وایي چې د کابل بانک د پوروړي خلیل الله فیروزي د خلاصېدو امر او بیا له هغه سره د سمارټ سیټي په نوم د ښارګوټي جوړولو تړون جدي څېړنو ته اړتیا لري. ښاغلی ابراهیمی د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه خبرې وکړې او ویل هغه کسان چې په دې قضیه کې ښکېل باید ملت ته جواب ورکړي.
در ارتباط با آزاد سازی یک مجرم
د یو مجرم د خلاصېدو په اړه چې د کابل بانک په قضیه کې ښکېل دی او بیا په ورته وخت کې ورسره تړون لاسلیکېږي، دا وړه مسله نه ده. دا هغه موضوع ده چې بالاخره باید د حکومت له ادارې چې مسؤوله ده جواب یې واخیستل شي. موږ هم دا موضوع په ایجنډا کې اخلو او په تړاو یې مسؤلین حتما تالار ته راغواړو چې ملت ته جواب ووایي. په کابل کې د یو ښارګوټي جوړولو لپاره له خلیل الله فیروزي سره چې د کابل بانک د بحران یو اصلي عامل ګڼل کېږي د دغه تړون لاسلیک او په مازر کې د هغه راښکره کېدو د خلکو پراخ انتقادونه راوپارول، تر دې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دغه تړون د بیا لغوه کېدو حکم صادر کړ. د کابل بانک پخوانی رئیس خلیل الله فیروزي او د دغه بانک مرستیال شیرخان فرنوت شاوخوا یو کال وړاندې د ستر محکمې لخوا د کابل بانک د بحران اصلي عاملین وپېژندل شول او هر یو د لسو کالونو په بند محکوم شول. محکمې دوی لسګونو میلیونو ډالرو هم مکلف ګرځولي چې افغان حکومت ته به یې ورکوي، خو سوال دا دی چې له دې ټولو سره سره ولې بیا هم د یو بندي او پوروړي کس سره معامله. د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری له رسنیو سره په تازه څرګندونو کې ویلي چې د جمهور رئیس حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د څو رسمي مکتوبونو له لارې له دغه وزارت څخه غوښتي چې د سمارټ سیټي په نوم د ښارګوټي جوړولو جواز خلیل الله فیروزي ته ورکړي. په دغه مکتوب کې چې ازادي راډیو هم ترلاسه کړی، د نورو مکتوبونو په تعقیب د ښار جوړونې وزارت داسې لیکل شوی، د نبیزاده وردک سختمنی شرکت د 1994 کال د سنبلې د میاشتې په لسمه نیټه د کابل بانک لیو پوروړي او د قضیې لښکیل خلیل الله فیروزي سره یو تړون لاسلیک کړی چې په اساس یې د ذکر شوي کس اتش پی تجربه ځمکه دغه سختمنی شرکت ته ورکړل شوی او د تړون سره سم باید د هستوګنې یو ښارګوټی جوړ کړي. په دغه مکتوب کې لیکل شوی چې د دې ښارګوټي څخه 50% ترلاسه شوي عوایدو څخه د کابل بانک پورونه ادا شي. موږ غوښتل چې په دې اړه د جمهور رئیس د حقوقي سلاکار د جمهوری ریاست د ویان نظر هم ولرو، خو دوی په دې اړه د نظر له څرګندولو ډډه وکړه. له دې وړاندې د افغانستان جمهوری ریاست په یو خبره شوې اعلامیه کې ویلي چې دا ګام یې د کابل بانک پورونو د تصفیې او د پور ژر ورکولو په خاطر د حقوقي مشورو په اساس پورته کړی دی. په همدې حال کې د ولسي جرګې ځینې نور غړي ادعا کوي چې یو شمېر دولتي چارواکو د دې قضیې په اړه معامله کړې ده. د دغې جرګې یو غړی غلام فاروق مجروح
چې کوم
کسانو دای بیرون کړی او ولې له پیروزی سره تړون لاسلیک شوی دا تر اوسه سوالونه دي. خو هغه اسناد چې ما پیدا کړي د جمهور رئیس یو شمېر نږدې کسانو په دې لاس پورې کړ چې پیروزی له زندانه وباسي. دا موضوع نوره په هیچا پورې تړلې نه ده. په راس کې د جمهور رئیس حقوقي سلاحکار او یو شمېر نور کسان دي. باید دا موضوع جدي وڅېړل شي. افغان کارپوهان وایي چې د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمیسیون او د افغانستان ستره محکمه باید دا موضوع د هیواد د نافذه قوانینو له مخې په جدي ډول تعقیب کړي. دوی وایي کچېرې په دې قضیه کې ښکیل کسان ښکاره او مجازات نشي، د هیواد عدلي او قضایي ارګانونو حیثیت ته به لویه ضربه وارده او خلک به د افغان حکومت په کړنو باور له لاسه ورکړي.
د افغانستان ولسي جرګه وایي د کابل بانک د یوه پورې وړي موقتي خلاصون د حکومت ادارو مشروعیت تر سوال لاندې راوسته دی. د کابل بانک پوروړی لوی پوروړی خلیل الله فیروزی په کابل کې د یوه ښارګوټي د جوړولو په مهال له توقیفه خوشی شوی و او په دغه ښارګوټي کې یو لوی سهم لرونکی بلل شوی دی. وړاندې په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ژوند په شیبو کې مو دا ځل د مهترلام بابا زیارت په اړه له خلکو سره خبرې کړي.
د مهترلام بابا زیارت ته ډېر نجونې او مېرمنې راځي. هغه د دې لپاره راځي چې د دوی په زړه کې چې سر مانونه دي هغه هیلې پوره شي.
د راز د اساسي او بشري حقونو بلونیز پروګرام هم درته خبرو او د سوریې د بحران د سوله ییزو هڅو له حاله مو وروسته هڅو مو خبرو. خو اوس بیا هم قسیم سلیمان ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
ولسمشر اشرف غنی تیره شپه د اعتراض کوونکو له استازو او د وو مړو له یو شمېر خپلوانو سره په ارګ کې د خبرو پر مهال وویل یو شمېر امنیتي ستونزې په ستاسو له غوښتنې سره سمې په غزنی کې حل سي، خو ځینې مشکلات وخت خوړي. د سوداګرۍ نړیوال سازمان وایي افغانستان په دغه سازمان کې د غړیتوب لپاره پر شرایطو موافقه وکړه. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپرست مشر لورال میلر تیره ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنی اړیکو له ځانګړي مرستیال طارق فاطمی سره د افغانستان او پاکستان پر اړیکو د تروریزم پر ضد د جګړې په اړه خبرې وکړې. ملګری ملتونو له ایران او غوښتي دي چې له خبریالانو سره له ناسم چلند لاس واخلي. د ملګری ملتونو د بشري حقونو فعالان وایي ایران باید په 2018 کال کې د پارلمان انتخاباتو په درشل کې د خبریالانو ویب لاګ لیکونکو د نیولو محاکمه کولو او ځورولو مخه ونیسي. اروپای ټولنه وایي د کډوالو د ستونزو لپاره باید د نړۍ د هیوادونو له لورې یو ځای هڅې وسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مسکو د تاړتیا لري چې د هغو تورونو په اړه خپل څېړنه وکړي چې وایي د دې هیواد ورزشکارانو په سپورتي لوبو کې د خپل بدن د قوي کولو لپاره له مخصوصو ګولیو څخه په داسې بڼه چې د روسیې چارواکو لپاره د منلو دی کار اخیستی دی. او روسي څېړونکي وایي د اورتودوکس کلیسا له غوښتنې سره سمې د روسیې د وروستي تزار نیکولای دوهم او د هغه د مېرمنې د جسدونو ډي ان اې معاینات وکړل.
له قاسم سولمال نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. د خبرونو تفصیل که غواړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ د غرض د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لارې هم صافي او واضح اوریدلی شي. په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل مطالب لوستلی او کتلی شي. د غرض فلمونه ویډیوګانې هم هلته شته او عکسونه هم. ایران او روسیا د سوریه د ولسمشر بشار الاسد دوه سیمیز او نړیوال متحدین دي. ایران وایي چې د سوریه بحران باید له سولیزې لارې حل شي او د سوریه خلکو ته باید د دې زمینه برابر شي او دا حق ورکړي چې په خپل برخلیک په خپله وټاکي. روسیا بیا وایي چې د سوریه په اړه د سولې د راتلونکو خبرو په ترڅ کې به د دې هیواد لپاره د یوه نوي اساسي قانون د جوړولو غوښتنه وکړي. د دې قانون له مخې به په سوریه کې د جمهوري ریاست تر وخت مخکې انتخابات کیږي. نور تفصیل د سالی محمد سالی په رپورت کې.
د سوریه په اړه د پروګرام په طرحه کې ویل سوي چې د سوریه ولسمشر بشار الاسد به د اساسي قانون د کمیسیون مشري نه کوي. په بدل کې به د اصلاحاتو پروسه د هغه کاندید لخوا رهبري کیږي چې د ټولو اړخونو په رضایت ټاکل شوی وي. دغه پلان د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو له ځنګړي استازي سټیفن دیمستورا غوړي چې د سوریه د حکومت او ټولو مخالفانو د یو واحد هیئت ترمنځ سیاسي پروسه پیل کړي. دغه سیاسي پروسه باید د هغه توافق له مخې پر مخ بوتلل سي چې په 2012 میلادي کال کې د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ ور باندې سلا سوي او په سوریه کې د یو انتقالي حکومت او انتخاباتو غوښتنه کړې وه. دغه انتقالي پروسه او په اساسي قانون کې د اصلاحاتو پروسه شایي 14 میاشتې وخت ونیسي. دغه پیشنهادي طرحه له مخکې رسنیو ته په لاس ورغلې چې پکښې ویل سوي ټاکل سوی د شامې په ورځ د سوریې د ټولو ښکېلو لوریو ترمنځ په وینا کې د سولې دویم پړاو مذاکرې وسي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا خبریالانو ته وویل هیله مند دی په دغو مذاکرو کې هغه فرصت له لاسه ونه وځي چې په سوریه کې د سولې لپاره ایجاد شوی دی. د سوریې په اړه د سولې په لومړي پړاو مذاکرو کې چې د اکتوبر په لومړۍ وسوې د امریکا متحده ایالاتو، روسیې، ایران او څو نورو هیوادونو موافقه وکړه چې د سوریې د سولې لپاره به یو نوې پروسه پیلوي. دوی په دې باب چې د سوریې ولسمشر بشر الاسد به له واک څخه لرې کیږي کنه محتاطانه چلند کړی دی. پر قدرت د اسد پاتې کېدل د سوریې په جګړه کې د ښکېلو لوریو ترمنځ د اختلاف حساسي ټکی دی. د سوریې په جګړه کې تر 2.5 لک زیات کسان وژل سوي او په میلیونونو نور کسان نورو هیوادونو ته کډه سوي دي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یو بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2.69 او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ازادي د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څنګه مشر محمد اسد صافی دی. صافی صاحب شرغلست
د سلام په وړاندې کولو د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته خوشاله يم چې نن بیا هم د څو دقیقو لپاره ستاسو په خدمت کې.
صافی صاحب، که د ازادي د حق په اړه معلومات راکړي.
ازادي د ټولو انسانانو د یو له ذاتی او طبیعي حقوقو څخه ده، او ازادي اصلا تشی تویل شو چې ازادي کلمه یعنی څه. ازادي عبارت د خپل خوخه کار کول، یعنی هغه تصمیم چې انسان په خپل نیسی او په خپل خوخه او اراده باندې هغه کار تر سره کوي دغه ته ازادي ویل کی. او کچېره دغه ازادي مطلقه او هیڅ سرحدونه لري، دا هم خپل مشکلات لري. یعنی کچېره یو سازمان یو اداره د دغه ازادۍ او کنټرول پلاس کې ونه لري او هر څوک چې څه زړه غواړي او کوم تصمیم نیسي دا عملي کې دا په ذات کې خپله مشکلات رامنځته کوي او د نورو خلکو ازادیګان تر سوال لاندې راځي. او کچېرې د دې کلمې مفهوم ته توجه وشي او تعریف ته یو مشخص تعریف او جامع او معنی تعریف د ازادۍ لپاره تر اوسه ارائه شوی نه دی چې په عامه توګه وایي چې دغه د ازادۍ تعریف ده. برلین چې یو د اجتماعي علومو د یو فیلسوف ده او د ازادۍ په مورد باندې ډېرې لیکنې لري، د تقریبا 200 تعریفه د ازادۍ ارائه کړي. یعنې دا په دې معنی چې هیڅ مشخص تعریف وجود نه لري. من کولای شو چې د یو تعداد کلماتو مشخصاتو نه وویو چې ازادي یعنی څه. هر کله چې د یو کار په مقابل کې موجوده نه وي، من ویلی شو چې دلته ازادي ده. یعنی د معنی په صورت کې کولای شو چې دغه د ازادي مفهوم ته توجه وشي. یعنی په عامه توګه ویلی شو چې هر تصمیم چې یو انسان نیسي چې د هغه دپاره په خپل اراده باندې هغه کار عملي کړي او هغه کار د ده د خوښي، دغه ازادي ده. او دغه ازادي د ټولو انسانانو طبیعي او بشري حق ده.
ډیره مننه. د افغانستان په حقوقي نظام کې د ازادي حق څومره رعایت شوی او هغه ته څومره توجه شوی ده؟
د ازادي حق ته د افغانستان حقوقي نظام بشپړه توجه لري او پاملرنه یې کړې ده. او د اساسي قانون په 23 ماده کې چې د دوم فصل د اتباعو په اساسي حقوق او وجایبو کې یو له مهمو موادو څخه همداد ازادي موضوع ده، چې درې څلوېښتمه ماده د اساسي قانون وایي چې ازادي آزادی د انسان طبیعي حق دی او دا حق د نورو له آزادیو او له عامه مصالحو پرته چې د قانون له مخې تنظیمیږي هیڅ حدود نه لري. یعنی تر هغه چې د بل چا حق تر پښو لاندې نه شي او د بل چا حق ته ضرر نه رسیږي دا حق هیڅ سرحد نه لري. یعنی کولی شي چې دغه آزادیګان د قانون له مخې تنظیم شي چې په کوم چوکاټ کې څوک کولی شي کوم کارونه ترسره کړي او د کومو کارونو د قانون مطابق موانع ورته موجودې دي او دولتونه مکلف کړي چې د انسان د آزادي او انساني کرامت درناوی وکړي او د دې حق د تامینولو لپاره لازم تدبیرونه ولري. د ازادي حق چې کله موږ وایو چې دا طبیعي او ذاتي حق د انسان، یعنی انسان نشي کولای چې بدون د ازادي نه ژوند وکړي. یعنی هغه ژوند په واقعي معنا چې د هیګل په مقوله باندې چې هغه وایي چې ازادي د حیات یا د ژوند جوهر ده، یعنی که کله دغه ازادي نه وي اصلا ژوند مفهوم او معنا نه لري. د دې لپاره زمونږ په نظامي حقوقي نظام کې، یعنی د افغانستان په حقوقي نظام کې دغه حق ته ډیره توجه شوی او د ننني عصر او د پخوا په تناسب باندې دغه کلمې ته هم متفاوت نظریات موجود دي. په هغه زمان کې چې د استعمار قوت په ټوله دنیا کې زیات و، په هغه زمان کې چې غلامي او بردګي و په دنیا کې، هلته د ازادي مفهوم واقعا ډیر برجسته و چې یو انسان لکه د کالیو په شکل خرڅېده، تبادله کېده، حتی هغه حق نه درلوده چې په خپل خوخه باندې حداقل خپل تصمیم ولري او یا هغه عملی کې دیو جنس په شکل باندې خرڅېده. هغه د دې حق نه درلوده چې چیرته ژوند وکړي، په څه شکل ژوند وکړي، څه وخوري او یا د چا سره باید اوسي. یعنی هغه مفهوم چې په ابتدایي دوره کې یو انسان درلوده یا په وروستیو کې چې د دولتونو لخوا نه یا د ټولنې لخوا نه د استقلال او د آزادۍ موضوع مطرح کېدله، د مستعمرې موضوع مطرح کېدله، ولکه په ټولنیز په جامعه کې وګورو چې دغه حق ته ولې ډېره توجه شوې ده نن، ولې د انسانانو دغه حق یو طبیعي او ذاتي حق ګڼل شوی دی. واقعا کله چې علما دته متوجه کیږي او مفهوم دې ازادي ته ګوري چې یو انسان څومره ضرورت لري، څنګه کولی شي یو انسان بدون له فشار نه ژوند وکړي، بدون د چا له تصمیم پرته چې هغه د په مورد تصمیم ونیسي. دغه د ازادي مفهوم په نننۍ ټولنه کې یا په نن ورځ کې چې د بشري حقونو نړیواله اعلامیه نافذه ده او دغه له مخې د ټولو هیوادونو چې دغه اصل ته اعتقاد لري په خپلو قوانینو کې دې ته ځای ورکړی دی، دغه اصل ته متوجه شوي چې واقعا د ژوند جوهر په ازادۍ کې دی. بنان ټول انسانان مکلف دي چې دغه اصل ته، که چیرې د دولت فشار موجود وي، د ټولنې فشار موجود وي که نه وي، دغه ته بشپړه توجه ولري او انسانان په خپله د دغه حق عملي کوونکي، بدون د دې نه چې فشار پرې شي، بدون د دې نه چې څوک ورته ووایي چې دغه کار اجرا شي او یا اجرا نه شي، د خپله د نورو ازادي هم په نظر کې ونیسي چې د نورو ته مزاحمت نه وي او د نورو ته یو معنی ایجاد نه کړي او د نورو حقوقو ته هم احترام وکړي، په ټولنه کې د ورولګالوي ژوند د ازادي په چوکاټ کې اختیار کړي.
ډېره مننه قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه کور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
زموږ مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زه به بیا بکرم په ډاکټر وانه یا په دالاس وانه وبنلرو موږ کومه خایښ لرو چې موږ وبو بنو.
آزادی رادیو 1216 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمن اوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست تاسو په اند اوس مهال په افغانستان کې د ازادي حق څومره تطبیق او قابل اجرا دی؟
د ازادي حق هغه وخت په یوې ټولنه کې عملی بڼه پیدا کولای شي چې د هغې ټولنې ادب دغه اصل ته یا دغه مفهوم ته اراده ولري او دغه تجمن چې دغه حق واقعا یو ضروري حق ده. همداسې ځان ته ازادي غواړي، د نورو ازادي ته باید هم درناوی وکړي. دا چې غواړي چې آزاد گشت گذار ولري، خپله دغه شخص دغه حق باید نورو ته هم قایلي. کچیرې په یو کورنۍ په نظر کې ونیسو، کچیرې د کورنۍ نارینه غواړي چې په خپله خوښه باندې یو تعداد کارونه ترسره کړي، دغه حق به د کور مېرمنې ته هم ورکړي چې هغه هم په خپله خوښه باندې د ترسره کړي. دا ښځه حق لري چې په خپله خوښه باندې خپل د زده کړې رشته تعین کړي. دا ښځه حق لري چې په خپله خوښه باندې د اسلامي اصولو سره سم آزاد گشت گذار ولري. دغه ښځه هم حق لري چې چیرته ناسته ولاړه ولري، څنګه د مور پلار سره وګوري، څنګه خپله د کار او دندې انتخاب ولري. او همدغه رنګه چې په اسلام کې هم ورته ډېره توجه شوې چې دوی د خپل د خوښې د ژوند ملګری ځان ته انتخاب کړي، چې ځکه طرفین یو رکن ده، په د طرفینو رضایت رکن دی او اسلام ته ډېره توجه کړي. مګر په عمل کې موږ ګورو چې زموږ په ټولنه کې څومره مشکلات دغه حق ته موجود دي.
صفای صاحب، د وروستۍ پښتنې په توګه کراته واس چې د ازادي د حق اهمیت په څه کې دی؟
د ازادي حق اهمیت په دې کې دی چې دا الله تعالی انسان آزاد دنیا ته راوستی دی. یعنی دی کله چې یو انسان په آزاد شکل دنیا ته راځي او د دغه نعمت ورته الله تعالی ورکړي چې دی باید آزاد ژوند وکړي، نو د دغه معنی پیدا کول، د دغه په منځ کې خنډ کېدل، خپله د انسان د ژوند په لاره کې یو خطر او ناامیدي ده. نو کله چې موږ وایو چې د حیات جوهر ازادي ده، نو ټول انسانان مکلف دي چې دغه حق ته درناوی ولري او دغه د ازادي مفهوم په هم پم دی کې چې هر څوک خپل کارونه په خپل خوخه او کې خپل تصمیم په خپل خوخه او کې هغه کار چې زړه غواړي تر سره کوي، هغه کارونه چې نه غواړي سوګي په جبر نه عملی نه کوي، هغه رشته چې دا غواړي په خپل خوخه باید اولولي نه بل سوګر ته وي، ځکه چې دغه پایلې او نتایج ټول منفي دي. کچیر په خپل خوخه اوسي، په خپل اراده اوسي، انسان تل په ژوند کې بریالی دی، کامیاب دی او په ژوند کې به له مشکلاتو سره نه مخامخ وي.
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک کلام ملسه.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګولای شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلام. آیا د مهترلام بابا زیارت ته کلتللی یاست؟ او یا مو هم د دغه زیارت په اړه کله څه اوریدلی؟
د نوح علیه السلام پلارو د میرمن قینوش نومې دغه د نوح علیه السلام مور و.
د مهترلام بابا زیارت د ډیر انجنی او میرمن راضی هغه د دل
د خدای په لار کې شهید شوی دی او د پیغمبرانو د سلسلې یو شخصیت دی راغلی د جهاد کړي بابا جهاد کې دته شهید شوی دی.
په نننې خبرونه کې مو د مهترلام بابا زیارت ته بیایم او د دغه زیارت له حالو احوال مو خبروم. دا ژوند په شیبو کې خبرونه مو په لغمان ولایت کې د مهترلام بابا زیارت ته ځانګړی کړي چې زه محبوب شاه محبوب او وګمرشیدی به درته وړاندې کړو.
عزتمنو اوریدونکو، د مهترلام زیارت چې د لغمان ولایت مرکز په مهترلام کې د ښار لویدیځې څنډې ته په 2 کیلومتره کې پروت په شنو ونو پوښلی دی. دغه زیارت ګرچاپیره دیوال احاطه کړی او په منځ کې یې یوه لویه او بله کوچنۍ ګنبده تر سترګو کیږي. په دغه زیارت کې دننه شنې ونې ښه پریمانه دي. یوه عمومي لار لري چې د دغه لارې دواړو خواو ته صوفي جوړې شوي چې د کبابونو او نورو خوړو بویونه ترې راپورته کیږي. لویه لار مسجد ته تللې او کله چې د مسجد ودانۍ ته داخل شي په مسجد کې دننه بله ګنبده ده چې په داخل کې یو ډیر اوږد قبر چې په ګلابي ټوټې پوښل شوی دی موجود دی او ویل کېږي چې همدغه مقبره د مهترلام بابا ده. لیکوال او ژورنالیست سهارګل امیرزی د مهترلام صاحب د زیارت پر تاریخ غږېدلی. نوموړی وایي مهترلامک چې بیا وروسته په مهترلام اوښتی د نوح علیه السلام پلار و.
تر کومه ځایه چې ما خپله مطالعه کړې ده یا مې له مشرانو اورېدلې دي، د نوح علیه السلام پلار و. د ده میرمن قینوش نومې ده، هغه د نوح علیه السلام مور وه. نوح علیه السلام د حضرت آدم علیه السلام د پیغمبرۍ نه وروسته تقریبا 1424 کال وروسته پیغمبر شوی دی. د مهترلمک بابا پلار چې و متشولخ نیکۍ اختوخ نومېده او همداسې غور نیکۍ تر کومه ځای چې زه پوهېږم یار دو. مشران چې کله کیسه کوي وایي چې دا د نوح علیه السلام کښته چې کله کېناسته ډېری شمېر خلک د مهترلمک بابا او د ده د ورور نورالام رحمت الله علیه او یوه خور یې وه چې هغه بی هاجره نومېده، د دوی سره یو ځای د نورستان په لار الینګار ولسوالۍ ته چې د لغمان یوه ولسوالۍ ده راغله او دغلته په بېلابېلو ځینو کې میشته شول. تاریخي روایات هم همدا شی وایي چې لمک بابا په لغمان کې وفات شوی دی. دلته د دوی د کورنۍ یا دوی ته چې څوک ځان منسوب ګڼي د هغې خلکو لخوا به دم دعاګانې هم کېدې او په عین حال کې به یې خلکو ته دین هم ښوده، د دین دعوت به یې هم ورکاوه.
د امیرزی په خبره چې د مهترلام بابا د زیارت او تاریخ په اړه یو پخوانی ملا کتاب لیکلی و چې په دغه کتاب کې ټول تاریخ خوندي کړی و چې اوس نشته. نوموړی وایي
زمنګ مشران کله کله داسې کیسې کوي چې سلطان محمود چې دغه وخت یو حاکم و په خوبونو کې به مهترلام بابا لیده چې دی برحقه پیغمبر دی او دلته په دغه سیمه کې بې سرنوشت په دښتو کې پروت دی. نو ده وغوښتل چې په دغه ځای باندې یو ښکلې ماڼۍ جوړه کړي. اوس هم هغه ماڼۍ جوړه ده، اوس هم هغه آثار شته دی، خلک ورته راځي د لرو لرو ځینو نه د ده د زیارت دپاره راځي، زیارت کولو ته یې راځي. ډیری روحاني شخصیتونه هم د دوی په اړه باندې ځینې نظرونه ورکوي، لکه د کجوري ملا صاحب بتل ویل چې مهترلام بابا یو برحقه پیغمبر دی او دی د ثبوت وړ دی. بل د مهترلام بابا د مزار خواته یو ډیر لوی باغ دی او دغه باغ کې یوه هدیره ده. په دې کې غیر د مهترلام بابا د ده کورنۍ د غړو نه ډیری نور داسې مشران او روحانین او همداسې نوموتي کسان ښخي، لکه یوسف خان د غازی محمد نادر خان شهید پلار، همداسې شهزاده فریدون، غازی محمد شاه خان، بابکر خیل او فیض محمد خان او همداسې نور ډیر غازیان هم دغلته خښت او زیارتونه موجود دي. اوس هم
سارګل امیرزی وایي چې د مهترلام بابا د زیارت ودانۍ چې اوس یو څه تخریب شوې ده د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال په بشپړ ډول او د کرزي په واکمنۍ یو څه ترمیم شوې ده. اوریدونکو، په پښتو ولسي ادب کې هم د مهترلام بابا یادونه شوې ده. چا په لنډیو کې ویلي چې د چې لغمان ته کله لاړ شو د مهترلام بابا به وکړو سلامونه. د لغمان اوسیدونکي عائشه وایي چې د مهترلام بابا زیارت ته د هرې پنج شنبې او جمعې په ورځو سړی ورځي او د شنبې په ورځ بیا ګڼې ښځې ورځي. دا چې د ښځې د څه لپاره ورځي عائشه وایي
د محترلام بابا زیارت ته ډېر نجونې او میرمنې راځي، هغه د دې لپاره راځي چې د دوی په زړه کې چې سار مانونه دي هغه هیلې پوره شي، او د زیارت کې چې دی یو دانه سوره دی، دوی چې دی خپل پړونی هلته ګزاروي، کله چې دا پړونی خپل ګزار کینو دا پړونی چې کله د سوري ته ننوځي دا ننو دوی دا فکر کوي چې زموږ هیلې به حتمن پوره کیږي. دوی په دې طریقې باندې ځان ته د یوې نیکبخت نجونې یا میرمنې خطاب کوي. او محترلام بابا زیارت کې ډېر ښکلي ځایونه هم دي، ډېرې کورنۍ راځي د چکر لپاره، سیاحت ورته کوي او ډېر لذت ورڅخه اخلي.
په لغمن او شاوخوا سیمو کې که یو څوک ځان ډېر باتور، بزرګ او ټول کمال وښیي، نو نور ورته وایي چې څه محترلام بابا خو نه یې. د محترلام بابا پر زیارت د باورونو او نور عقیدو په اړه د لغمن اوسیدونکي لیکوال او شاعر غنی هاشمي سره محبوب شاه محبوب مرکه کړې. هغه وایي
د سلطان محمود غزنوي یو ورور چې جلال الدین نومېده، د دې زیارت کرامت ډیر دغه کوي، د تر اغیز لاندې راوړي او ډیر د تاثیر پی کوي. دای بیا همدلته پاتې کیږي او د دې زیارت خدمت لپاره، د دې لپاره د نوونو د کارلو د بوټو د دې مسایلو، د جلال الدین په دوه زمن او یو لور د زیږي، دوه زمن یو نازن میږي یو حمزه. کومو تاسو اوس لرو چې نازخیل او حمزه خیل دا قومونه د همه غونه بیا پاتې کیږي، او نازخیل او حمزه خیل دوی اوس هم شته دي. نازخیل او حمزه خیل
د محترلام بابا د زیارت په اړه باورونه څه دي؟ هلته کوم اندونه موجود دي؟ خلک ولې ورځي
د محترلام بابا زیارت ته؟ خلک ډیر عقیدت لري، د هر خواست لپاره دوی راځي. دوی په دې عقیده راځي چې دغه د خدای په لار کې شهید شوی دی، او د پیغمبرانو د سلسلې نه یو شخصیت دی راغلی دی، د جهاد یې کړی، بیا په جهاد کې دلته شهید شوی دی. مستر تون څومره معلومات دغه کړي د زیارت نه بهر یمدی هاوس سره د شجاع تالار په نامه باندې یو ځای دی، چې دا شجاع تالار فکر کوم دوی د شاه شجاع په وخت کې دا تالار جوړ شوی دی. او په دې تالار کې بیا یو سوری دی چې دا سوری داسې ډېر اوږد سوری دی، او د دې نه دا د صادر ایستل ستونزمن کار وي، کنه چې د صادر څنګه باز د څنګه سو کیلو لا کوي، سو کې پیوبل تخنیک، سو کې پیوبل تخنیک دا صادر دی سوري نه باز چې تر کومه چې ما د خود فکر کوم دا اکثر د خزي کې یو مونږ ورته نیو ورغلی، نو دوی داسې کیسې کوي چې دغه سوري نه چې د شاک صادر اپل او وایستل شو. کوم سوال چې دوی لري دا قبلیږي، خو فکر کوم چې دا خلکو عقاید دي او فکرونه دي.
دلته ډیر خلک راځي، اوس هم د پنجشنبې او جمعې په ورځ یا د شنبې په ورځ خلک راځي، ځینې دلته میلې کوي، ځینې د سوال لپاره راځي. دلته پیسې هم طبیعي ده چې راځي، دغه پیسې کومې خواته ځي؟ څوک یې اخلي؟ بیا چیرته مصرفیږي؟
دا اوس ډیره لویه پروسه ده. پخوا حکومت په هر کال کې ویشت خرواره وریجي، شپېته پیمانه غوړو او درې خرواره مې په هر کال کې حکومت دغه د دغه زمانی تر ظاهر شاه د زمانی تر اخره پورې دا به د زیارت ته هر کال ورکول. دلته به لنګر وو، ګوري دلته بیا سیستم دی، سیستم داسې دی چې د همغه اول نه دا سیستم جوړ شوی دی چې د پنجشنبې او جمعې په ورځو باندې نارینه راځي، بیا د هفتې ورځ روزه پورې د ښځو ورځ. بله خبره ګوري، د دې لپاره یو لخته چې دی د لری زینه د لشن د سین نه مثلا دغه ملتونه دغه خلک چې دغه دی جلال الدین او دغه وجه نازخیل او حمزخیل دی د جلال الدین د اولادونه د خلک په عشر کړه دی، کنه دی یو دی لری زینه یو لخته راوړی دی، او دته مثلا وبرا وړي دا یو تخته دی، دی لری زینه سربند ورته جوړ کړی دی، په دې تپه کې په دې ورونو ورونو کې ورته لخته راوړی دی. نو دغه پیسې چې راټولیږي په همدې وړو وړو مسایلو یې لګوي، مثلا جومات فرش اخلي، مثلا ځینې ترمیمات د دغه وي، مثلا اوس کوی ورته وویستو، مثلا اوس لخته همدا اوس اوبو بیا نه لري.
تاسې څه اړتیا ګورئ؟ څه باید دلته وشي تر څو هغه ستونزې چې اوس هلته موجودې دي دا له منځه لاړ شي؟
اوس ګورئ سړک نشته، که سړک جوړ شي خلک به شاید سخی سر دونی به د کابل و د ټول افغانستان نه به خلک راځي، دلته مثلا د خصوصا د پسرلي په وخت اوس نوروز میله شده، همدغسې چې جنډه په مزار شریف کې پورته کیږي دلته هم جنډه پورته کیږي په نوروز کې. د اوبو مشکل ګوره، د یو ځل څو سوه کلن ونې دا ټولې وچې شوې مجاهدینو په وخت، دا ځکه چې اوبه هغه اوبه چې مثلا د همغه سیند نه دلنګر دلشن سیند نه راتللې دا اوبه پرې بندې شوې. اوس دا لخته اساسي ترمیم غواړي چې دلته اوبه جاري راشي، ځکه په کوهي باندې خو نه کیږي چې مثلا ته دغه وکې دا ټوله سیمه اوبه کې، دا خو لوی باغ دی او دا ونې بیرته په وچېدو دي.
د لغمن ولایت یو بل اوسیدونکی بسګر حمیدالله وایي چې له ډیرو پخوا زمانو څخه د محترلام صاحب زیارت د خاصو او عامو د میلو او دعاګانو ځای دی. نوموړی وایي
د پنځشنبه په ورځ به دلته ډېرې ښې میلې ترسره کېدې. تقریبا په زرګونه خلک راتلل، او نر ښځې واړه غټ لویان ټول به په ډله ډله راتلل، او زیاتره چې دا د لوی ننګرهار نه به راتلل دلته خلک. او دا نو د مهتلام صاحب زیارت ته به بیا دلته راغلل، او په دغه زیارت باندې به ګرم بازار جوړ کړی و. دا خاص بازار و، نو په دې بازار کې به بیا د هر چا چې څه راوړي وو هغه به بیا پرې خرڅېدل. او دغه پخا داسې یوه اصطلاح وه چې د چټو طالبانو چې بیا ورته ویلې کنه، چې لوی لوی څڼې بیا پرېښي وي او ډېر ښایسته پړګي بیا په سر کړي وو. ښایسته ښایسته طالبان به دوی به بیا اتڼونه کول، غزلې به یې ویلې، او د دې تر څنګ به بیا یو بل دود چې هغه غومبر چې ورته وایي کنه، بیا ډېر به ډېر ښایسته غومبر واهه، او په ډېر ښایسته غومبر کې به بیا ډېر ښایسته هغه غږونه کول د دې غومبر تر منځ بیا. او دوی به بیا دغه وخت کې یو کس و د ملا حیات په نامه، دوی به ډېر ښایسته غزلې ویلې په خپل غږ کې.
حمید الله وایي چې په پسرلي کې د مهترلام بابا زیارت ته له هرې خوا په زرګونو خلک زیارت ته راځي، خو د پخوا په پرتله یې د ناامنۍ له امله میلې یو څه تترنګې شوي دي.
اوریدونکو، د وخت ناخوالو دغه زیارت هم په امان نه دی پریښی، او ځینې برخې ویجاړې شوي دي، ونې وچې شوي، او د اوبو له قحطۍ سره مخ شوي دي، او مسجد هم په بیلابیلو وختونو کې ویجاړ شوی او رغول شوی دی. خوږو ملګرو، نننۍ خپرونه مو هم دومره وه. که مو راډیو تلیکونه راستول پته مو دادی. په کابل کې د پوسټ باکس شمیره ده 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تربیه خیچاری.